دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نه شبا شنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو فاروانه خبرونه کې د نړۍ او سیمې په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه د دې سات خبرونه تا
ویان احمد الله ارچیوال د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر دوام خبرې کوي دا ښکاري چې دا په سپینه ماڼۍ کې د صدر اعظم په توګه د میرمن مرکل وروسته ورته وي نو موري پلان لري چې جرمني کې د شپږ کلنې مشرې وروسته له واکه لري شي جرمني کې دوه میاشتې وروسته پارلماني ټاکنې تر سره کیږي او اټکل دا دی چې دا ټاکنې به دغه هیواد کې د 2015 میلادي کال راهیسې حاکمه رهبري بدله کړي مرکل او بایدن به د کرونا وبا چین او دغه راز له روسیې جرمني ته د ګازو د نلیکې پر پروژې هم خبرې وکړي د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نن د منځنۍ او جنوبي اسیا او سیمه ییز اقتصادي اتصال فرصتونه او ستونزې په نوم غونډه کیږي په دې غونډه کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غني په ګډون د څلوي خو د ډیرو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کوي د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس دوا خان مینپال رسنیو ته وویل تاشکند ته ولسمشر سفر د دوه ورځو لپاره دی او په دې سفر کې به ولسمشر د آسیا او جنوبي آسیا د منطقوي اتصال په ناسته کې ګډون وکړي همدارس به ولسمشر د ازبکستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره د ازبکستان او افغانستان په اړیکو وغږیږي دوه تر ډیره به بحث تر اقتصادي راکړې ورکړې راوڅرخي سپینه ماڼۍ خبر ورکوي چې د تاشکند په غونډه کې د متحده ایالاتونو د پلاوي مشري د سپینه ماڼۍ د کورنۍ امنیت سلاکاره الیزابت شروډ راندل کوي د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد به هم دې غونډې ته احتمالاً ورشي او امریکایي پلاوی به د مرکزي اسیا د 15 هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د اتریش چک جمهوریت هنګري سلواکیا او سلووینیا له مشرانو سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي اروپایي ټولنه هم د دې غونډې ترڅنګ غواړي چې د افغانستان د امنیت پر موضوع خبرې وکړي د امریکا متحده ایالاتو د طالب جنګیالیو له لوري د تسلیم شویو افغان کمانډویانو صحرایي اعدام یو فجیع عمل بللی د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون وویل چې امریکا د طالب جنګیالیو د عمل غندي پرایس د طالبانو له لوري د تسلیم شویو افغان کمانډویانو د صحرایي اعدام په تړاو نشر شوي ویډیو تایید کړه او وی ویل چې واشنگتن د دغه ویډیوي په سموالي باندې د شک کولو لپاره هیڅ دلیل نه لري د سی این این د خبری شبکې د راپور په اساس طالبانو یو میاشت وړاندې د فاریاب په دولت آباد ولسوالۍ کې دوه افغان کمانډویان له تسلیمېدو وروسته په ډزو وشلي سی این این ویلي چې دې ویډیو کراوالې او همداشان د طالبانو له لوري د تسلیم شویو کمانډویانو صحرایي ادامه ولي د پیښې له عیني شاهدانو سره تایید کړي د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو څار د سی این این راپور ته په غبرګون کې ویلي چې د تسلیم شویو سرتیرو صحرایي اعدام جنګي جنایت دی طالبانو د سی این این راپور رد کړی او په ډزو د تسلیم شویو کمانډو ځواکونو د وژلو ویډیو جعلي بللی تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ د افغانستان د دولت د سولې مذاکراتي پلاوی ویلي چې د طالبانو سره د خبرو کولو لپاره د افغان چارواکو او سیاسونو یوه ډله سبا دوحې ته سفر کوي د دولت د مذاکراتي پلاوی یو غړي احمد نادر نادری طالبان تورن کړل چې په خبرو کې جدي نه دي نوموړي په دې اړه چې د طالبانو سره د موقت حکومت په اړه خبرې کوي څه ونه وایي خو زیاته یې کړه چې طالبانو د درې میاشتني اوربند په بدل کې د خپلو اوزره جنګیالیو د خوشي کېدو او د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د دوی د مشرانو د نومونو له لرې کېدو وړاندیز کړي د ولسمشر سلاکار محمد محقق هم دوهې کې له طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان سیاستوالو او چارواکو سفر تایید کړي په ورته وخت کې نادر نادری وسلوال طالبان په 1416 ولسوالیو کې د 216 اداري ودانیو په لمنځه وړلو تورن کړي هغه زیاته کړه د 216 ویجاړې شوي ودانیو ارزښت لږ تر لږه 500 میلیونه ډالر دی نادری نن کابل کې خبریالانو سره خبرو کې ویلي چې د 216 ویجاړې شوي ودانیو ارزښت لږ تر لږه 500 میلیونه ډالر دی وسلوالو طالبانو تر اوسه دغه افغان چارواکي د څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي د کندهار ځایي سرچینو تایید کړي چې ارغنداب ولسوالۍ تېره شپه د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي دا ولسوالۍ له ښار سره شاوخوا 20 کیلومتره واټن لري او طالبانو یې هم د نیولو ادعا کړې پرون کندهار کې طالبانو د سپین بولدک په ولسوالۍ او ګمرک هم برید وکړ چې د راپورونو له مخې لا هم د ولسوالۍ ډېره برخه د دوی د وسلوالو په لاس کې ده راپورونه وایي نن سهار د چمن سپین بولدک لاره هم د مسافرو پر مخ تړل شوې ده طالبان ویلی دوی له پاکستانی لوري سره تماس کړي او هڅه کوي چې دا دروازه بیرته پرانیزي. د کندهار د میرویس روغتون مسؤلینو ویلي تیرو څلور ساعتونو کې د جګړو اته مړي او یو دیرش ټپیان ورول شوي. افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په روان لمریز کال کې حیرتان بندر ته د چینایي سوداګریزو توکو لومړنۍ محموله تیره ورځ راورسېده. د دغه وزارت ویان فواد احمدی نن رسنیو ته وویل په دغه محموله کې 150 کانټینرونه شامل دي چې څه موده وړاندې د چین له رومچي ښاره افغانستان ته حرکت کړی. د نوموړي په وینا په دې محموله کې برېښنایي توکي، آرایشي او د سینګار محصولات، د ښځو ماشومانو او سړیو بیلابیل ډول جامې، د ماشومانو د لوبو سامانونه او نور سوداګریز توکي شامل دي. په دې وروستیو کې د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزې راکړې ورکړې وده کړې. افغانستان د صنعت وزارت وایي چې د تیر لمریز کال د لومړۍ روبي په پرتله روان کال په همدومره موده کې له افغانستانه چین ته په صادراتو کې 46% زیاتوالی راغلی. د بشري حقوقو د څار ډلې او په پاکستان کې د عدالت غوښتنې په نوم یوې غیر دولتي مؤسسې د پاکستان له پارلمانه غوښتي چې ژر تر ژره د شکنجه کولو د مخنیوي قانون تصویب کړي. دې ډلو پرون وویل چې په دې ډول به د پولیسو په تعقیب کې د شکنجې او د تشدد له امله د وژلو مخه ونیول شي. دا لایحه سناتور شیری رحمان وړاندې کړې او د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری تایید کړي. که پارلمان دا لایحه تصویب کړي دا به لومړی ځل وي چې د پاکستان پولیسو له لوري به شکنجه غیر قانوني کیږي. پاکستان په اساسي قانون کې شکنجه منع شوی خو په سیمه ایز قانون کې شکنجه تیری نه ګڼل کیږي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقعي د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د اداري اصلاحات او ملکي خدماتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد نادر نادری وی پولیسي ونیو کې په 1416 کې 208 د عامه خدماتو ودانۍ تخریب شوې دي چې ورسره تر 50,000 پورې د عامه خدماتو مامورین مخامخ او 14 میلیونه کسان په غیر مستقیم ډول زیانمن شوې دي. په موقع په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورت ده.
د اداري اصلاحاتو ملکي خدماتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد نادر نادری د پنځمې پرز یو خبری کانفرنس په وینا کې په افغانستان کې پر روانو جګړو کې د عامه خدماتو ودانۍ ته د زیان او هم د طالبان لخوا د یو شمېر ولسوالیو د نیول وروسته په ولسوالیو کې د عامه خدماتو د مامورینو د کار په اړه خبرې وکړې. ویل چې د دغه کمیسیون لخوا شوی سروي ښیي چې په نهي ولایتونو کې د طالبان لخوا د ولسوالیو د نیول د روان بهیر په ترڅ کې په شاوخوا 114 ولسوالیو کې 208 اداري ودانۍ تخریب شوې یا سوزول شوی او یا هم په بمونو الوزول شوی او یا پر بریښوي چې نوري د استفادې وړ نه دي.
208 تعمیرونه د دغه هیواد د عام وګړي ملکیت ده. ویجار سوی ده، انفجار سوی ده او تخریب سوی ده او یا حریق سوی ده. که داسې وارزه او چې څومره پیسې به دا کیږي، حد اقل 1500 میلیون ډالر کیږي د دې ارزښت.
خغلی نادری ویل چې شاوخوا 50,000 ملکی خدماتونو مامورین په مستقیم ډول او شاوخوا 14 میلیونه خلک په غیر مستقیم ډول د عامه خدماتونو څخه به برخه شي ویږي. هغه ویل چې د عامه خدماتونو په 50,000 مامورینو کې خزي هم شامل دي، خو زه تکړه چې په شمیر ولسوالیو کې خزینه روغتي کارکونکو ته د کار اجازه ورکړل شوی. نادری ویل چې شاوخوا 3,000 د ملکی خدماتونو مامورینو خپل ولسوالۍ پریخي او نورو سیمو ته یې کډه کړې ده. احمد نادری چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکزی پلاوي غړی هم دی وایي چې د عامه تاسیساتو د ویجاړولو د مخنیوي لپاره یوازینی لار سولې ته رسیدل دي.
د سولې د لارې نه، د خبرو د لارې نه یو سیاسي توافق ته ورسی. سولې ته رسیدل به سختي و مشکلي، خو که افغانان وغواړي چې داسې نور چور او چپاول، غارت او د عامه ملکیتونو تخریبول بنسي، نو ټول باید په ګډه د سولې د لپاره کار وکړو. پر طالبانو باندې دغه مسؤلیت ده. اوس چې دومره صدمه ملکي تاسیساتو رسیدلې دي، دوی مستقیما مسؤول ده چې دا جنگ ودروي او سولې ته مخکې او په جدي توګه، خالصانه توګه، لکه چې موږ یې کوو، په میز باندې یو سولې ته ورسیږو.
د اداري اصلاحاتو ملکي خدماتو خپلواکه کمیسیون رئیس ادعا وکړه چې په ولسوالیو کې د عامه خدماتو د ودانیو د ویجاړولو دمخه په ودانیو کې شته امکانات لوټول شوي او بیا له منځه وړل شوي. خو زه زیاته کړه چې دا ویل ګران دي چې د چور ملي څوک دي، خو ویل چې پر ولسوالیو د طالبانو د بریدونو وروسته د عامه خدماتو ادارو د ودانیو د چور امکانات برابر شوي دي. طالبانو تر اوسه د اداري اصلاحاتو ملکي خدماتو د خپلواکه کمیسیون رئیس دغه سرګندون ته خبرګون نه دی خوده په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوي تصویرونه خبرې شوی چې په بمونو د شپږ ولسوالۍ د ودانیو الوزول پکې لیدل کیږي. د سیاسي چارو کارپو شهزاده مسعود وایي چې دولتي تاسیسات د افغانستان د خلکو پورې مربوط دي او باید په هر حالت کې وساتل شي.
دا حکومتونه دي حکومتونه خو زیو راځي اما دا هغه ځینې دي چې دا باید تل لپاره پاتې وي. دلته زه امید کوم چې په هر خوا کې ډیر له دقت نه کار واخیستل شي چې موږ په اوسنۍ شرایطو کې په ډیرو بد حالاتو کې قرار لرو چې نه ډیر ځتی خلک هم ډیر بیکاره سي او نه داسې چې بیا موږ نړۍ ته سوال کوو چې پلونه را جوړ کړي پلچکونه را جوړ کړي مکاتب را جوړ کړي چې دا جوړ دي دغه باید وساتو او چې نور جوړو په خپل همت او په خپل مټې جوړ کړو او دا په وخت کې کیږي چې خدای پاک افغانستان یو دایمي سولې او ثبات ورسي.
په افغانستان کې په روسي د مشو کې جګړو زور اخیسته چې ورسره طالبانو په ډیرو ولایتونو کې د لزګونو ولسوالیو مرکزونه ورک کړی او اوس مهال طالبان د افغان امریکایي ځواکونو سره د شپږ ولایتونو د مرکزونو په څنډه کې په جګړه بوخت. ملګری ملتونه وایي چې د تازه جګړو له امله 200,000 کسان له خپل وینو بې ځای شوي. ملګری ملتونه له وړاندې په افغانستان کې د بشري ناورین ته پیښېدو وړاندوینه کړې ده.
امریکا غږ د اشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د اشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د افغانستان حکومت وایي چې ټاکل شوی د حکومتي اساسو او سیاسي نو یو ګډ پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره قطر ته سفر وکړي. په سیاسي چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس ځانګړي اساسي محمد اکرم خپلواک ویل چې د افغانستان د سولې پروسه په حساس پړاو کې قرار لري او د تصمیم نیولو په مرحله کې ده. نو تفصیل په رپورت کې اوري.
د افغانستان حکومت وایي چې ټاکل شوی د حکومتي استازو او سیاسيونو یو ګډ پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره ژر قطر ته سفر وکړي. د افغانستان د جمهور رئیس سیاسي او امنیتي صلاحکار محمد محقق د پنځشنبه په ورځ د تلپات سولې په ملي سمپوزیم کې وویل تاکل شی و چې دغه پلاوی د غړو شمیر زیات وي خو اوس پریکړه شوې چې شمیر را کم شي.
هیئت از افغانستان روان است په قطر که در اونجا نماینده های کشورهای بزرگتر دنیا
افغانستان څخه یو پلاوی قطر ته روان دی او هلته د نړۍ د لوی هیوادونو استازي هم راټول شوي دي. اول شوي چې د طالبانو له لوري هم ځینې کسان راځي. که څه هم وروستي خبرونه دا و چې له مرا برادر او شیخ عبدالحکیم پورته به څوک نه وي خو په پای کې یو څه هلته اعلان وي.
خاغلی محقق یو ځل بیا ټینګار وکړ چې طالبان د زور لارې وخت نه شي رسیدلی او کبریالي هم شي نو د حکومت ولې چاره په مخ نه شي وړلای. لا تر اوسه د افغانستان حکومت او د سیاسونو د ګډ پلاوی د غړو نمونه رسنیو سره نه دی شریک شوی. په سیاسي چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس ځانګړي استاسي محمد اکرم خپلواک ویل چې طالبانو په دې وروستیو کې د خپلو غوښتنو په تړاو یو څه وضاحت ورکړی خو په دې اړه یې ډیر جزئیات نه دی وړاندې کړي.
د افغانستان د راتلونکي لپاره د دوامدار ثبات طرحه موجوده ده او زه ډیر په لنډ ټکو باندې وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي جمهوریت وایي چې یو افغانستان غواړو چې 15 اصل ولري: واحد وي، مستقل وي، اسلامي وي، متصل وي او دیموکرات وي. آیا طالبان دغه 15 اصل د سولې پاړوند د افغانستان د راتلونکي په توګه منی کنه؟
هغه وویل د افغانستان د سولې پروسه په حساس پړاو کې قرار لري او د تصمیم نیولو په مرحله کې ده. خاغلی خپلواک همدارنګ وویل چې د افغانستان د سولې ټول ملي، سیمه ایز او نړیوال اړخونه دې نتیجې ته رسیدلي چې د افغانستان د قضیې لپاره داسې حل لار وړاندې کړي چې په افغانستان کې د نسبي ثبات او سولې دوام تضمین کړي.
آیا کوم ډول تضمین موجود ده چې په دغو اصولو باندې چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده بیل موافقینه من یو پایدار عادلانه تلپاتې سولې ته رسیدو کنه رسیدو؟
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سولې د مرکزي پلاوی غړي نادر نادری چې دا مهال په کابل کې دی وویل د جمعې په ورځ بل دغه پلاوی سره دوه تلل شي. خاغلی نادری د غراز وویل د طالبانو د پلاوی یو غړي د حکومت لوري ته ویلي چې د تریو میاشتو د اوربان په مقابل کې دغه ډله غواړي چې حکومت وزره طالب بندیان خوشی کړي او د ملګرو ملتونو د بندیزونو لیست څخه د طالب مشرانو نمونه وایستل شي. په افغانستان کې د سولې خبرې اترې په داسې مهال کې سره پیلېږي چې په دغه هیواد کې جګړو زور اخیستی دی او ګڼ شمېر خلک د جګړو له امله بې ځایه شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د وازی څارونکو او د افغانستان د جګړې په تړاو د کتاب لیکوال سټ جونزوي د سخکاري طالبانو د سولې پر ځای د جګړې میدان انتخاب کړی دی. امریکایي څېړونکو وایي چې که طالبان خارونو باندې حمله پیل کړي نو د مقاومت سره به مخ شي. نوموړي په افغانستان کې ډیره موده کار کړی او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ستراتیژیکو څېړنو مرکز کې د کارپو په توګه کار کوي. زموږ همکار شاهناز نفیس سټ جون سره مرکه کړي او په سر کې ترې د افغانستان د حالاتو په اړه پوښتنه کړي.
زه فکر کوم چې نظامی ګټې اوس له خطر سره مخامخ شوې دي. طالبانو ځینې کلیوالو سیمو کې پرمختګ کړی، خو د هغوی اصلي ستونزه ښاري سیمې دي او دا هغه ځایونه دي چې ډېر افغانان پکې ژوند کوي. طالبان په ښاري سیمو کې پلویان نه لري او که طالبان ښارونو ته ورځي نو زه فکر کوم چې بیا به سخته جګړه کېږي. او زما په فکر امریکا به د تیرو شلو کلونو ګټې له لاسه ورکړي چې دوی له افغان ملي اردو سره په ګډه ترلاسه کړي دي.
که طالبان په خارونو حمله پیل کړي نو د امریکا به بیا سم ممکنه خبرګون وي.
د دې خبرې اټکل کول ګران دي. د ته ورته نږدې وروستی مثال د سوریې او عراق دی. کله چې داعش د سوریې په رقا او د عراق په موصل او فلوجه کې واکمن شو، هلته بیا چې کومې بشري غنیزې رامنځته شوې، ملکی خلکو او یزیدیانو باندې د ظلم فلمونه جوړ شول، نو په امریکا فشار جوړ شو چې یو څه ګام واخلي. نو پوښتنه دا ده که طالبان خارونو ته ورځي وبکتل شي چې دوی د مثال په توګه له میرمنو سره څه ډول چلند کوي، نو آیا دا به په امریکا کې د کوم ګام اخیستلو لپاره فشار راولي؟ زه خوشبین نه یم چې د امریکا اوسنۍ اداره به بیا کوم پوځي ګام واخلي، خو زه فکر کوم چې دا به په دې پورې اړه لري چې طالبان څه کوي.
President Biden made a key commitment with
Afghan. د امریکا ولسمشر بایدن د افغان ولسمشر غنی سره 13 میاشت ژمنه کړې و چې افغان ځواکونو سره به د طالبانو پر ضد د هوایي بریدونو مرسته کوي. د دې سمانه کې دی شي.
I think there is some utility.
زما په فکر د هوایي بریدونو ګټه شته، خو مسله دا ده چې امریکا به ډیر څه کولای نشي. البته کې به کېدای شي په قطر کې د امریکا په پوځي مرکزونه کې وي او یا د هند په سمندر کې، خو فاصله ډیره ده. امریکا NQ-9 ډرونز هم لګلای شي. دا تر ډیره وخت د افغانستان په فضايي حریم کې پاتې کېدای شي. امریکا له افغانستان سره د هوایي مرستو ژمنې عملي کولای شي، خو د لرې ځایونه دومره څه نشي کولای.
And the neighboring countries, especially Pakistan, with its increase
د افغانستان سیډون کې اوس د نوی یمې لسیزي تکرار ویني او هغه داسې چې امریکا بلاړ شي او ګوندی هوا دونه په ځانګړي توګه پاکستان به د طالبانو په لاس افغانستان کې خپل پټ جنگ ته دوام ورکړي. تاسو فکر کوئ چې 2020م د تیر وخت نه بدل دی؟
couple of interesting differences some good
اوس وخت کې یو شمیرخه او بد توپیرونه شته. کله چې په 1990 کال کې پخوانی شوروي د افغانستان نو وتلونو، پاکستان لمړی غوښتل چې ګلبدین حکمتیار کابل ونیسي، چې داسې ونه شول. نو بیا پاکستان په 1994 او 1995 کلونو کې طالبانو ته قتل. خو که اوس موږ وګورو نو پاکستان ته د کومې ډلې اړتیا نشته، ځکه چې طالبان او پاکستان په خپل منځو کې له مخکې نه ښې اړیکې لري. زما په فکر هغوی ته په تیرو شلو کلونو کې پټنځایونه ورکړل شوي وو. او زما په فکر افغانستان اوس د یو منظم دښمن سره مخ دی. دا پخوانو پخوا وډلې وې، پاکستان پکې یو خوښ کړی و خو کامیاب نه شو. اوس نورې ډلې بریالۍ شوي. اوس به وکتل شي چې افغانستان به طالبانو ته څنګه ځواب وایي. زما په نظر افغانان پوه دي چې طالبان څوک دي. که افغان پوځیان یو موټی پاتې نه شي نو طالبان به ترې ګټه واخلي، خو زه فکر کوم افغانان به جګړه کوي. دا د دوی د تیرو شلو کالو تاریخ ده.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسي او هغه پیامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. ورځ شل تر دیش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري غنګونو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
تاسو د امریکا غټ آشنا رادیو اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان تر اوسه د کووید او واکسینونو ته د کارولو اجازه ورکړې ده، خو په داسې حال کې چې د کرونا د ویروس نوي شکلونه د خپرېدو په حال کې دي، د هر واکسین د مفیدیت په اړه پوښتنه راپیدا کیږي. تفصیلي پر رپورټ کې اورئ.
په داسې حال کې چې د کووید 19 د دلتا ډول ویروس پیخي مخ په زیاتېدو دي، راپورونه ښکاره کوي چې حتی یو شمیر واکسین شوي افراد هم په کورونا ویروس ککړ کیږي. خو دغه ناروغي تر ډیره حد خفیفه وي. کارپوهان وایي ټول واکسینونه د مهمو معیارونو له مخې تر اوسه اغېزناک دي.
واکسینونه په هغه برخه کې چې موږ یې توقع لرو ډیر مفید دي، هغه دا چې خلک له جدي ناروغیو او مرګ څخه وژغوري.
په اسرائیل کې کووید 19 پیخو زیاتېدو په دې وروستیو کې داسې اندېښنې راپورته کړې چې یو شمیر واکسینونه د ویروس د دلتا شکل په وړاندې کمزوري دي. خو پاوډر لی وایي چې واکسین د دد ایالت میزوري په شان چې پیخې مخ په زیاتېدو دي د خرابو واقعاتو مخه نیسي.
هغوی د اسرائیلو په شان په خلکو کې چې واکسین شوي دي ویروس ویني، خو هغوی روغتون ته د چا ورتګ نه دی لیدلی. د هغوی ټول بسترې شوي افراد او له بده مرغه مړه شوي کسان هغه افراد دي چې واکسین شوي نه دي.
یو شمیر واکسینونه د دفاعي سیستم پر رامنځته کېدو کې تر نورو ښه دي. داسې لیدل کېږي چې د موډرنا او فایزر د ام آر ان ای واکسینونه تر ټولو ډیر په بدن کې د مقاومت حجرات جوړوي. وروسته بیا د موثریت په لحاظ د جانسن ان جانسن، د اکسفورد پوهنتون استرازینیکا او د روسي سپوتنیک وی واکسینونه د یو بل پسې دي. د چین غیر فعال شوي ساینوویک او ساینوفارم واکسینونه بیا د جدول په پای کې دي. ټول د اصلي مشکل سره د مبارزې په هدف په کافي اندازه په بدن کې د مقاومت حجرات جوړوي. خو کارپوهان وایي چې د نویو شکلونو په وړاندې د مقاومت اندازه مهمه ده.
خایي هغه واکسینونه چې په یو څه لږ قدرت سره په یو وړی دفاعي سیستم نشي رامنځته کولی د دلتا شکل د خپرېدو علت وي، اما دا بیا هم د ویروس د ډېر بد حالات په وړاندې یو څه خوندیتوب رامنځته کولی شي. خدا پر روښانه د اندازې له اړخه مهم دي.
داسې ښکاري چې ټول فایزر، موډرنا، استرازینیکا، جانسن ان جانسن او سپوتنیک وی د چین د سینوفارم او سینوویک په نسبت د بدن دویم دفاعي سیستم په فعالولو کې چې د تی سلولونه نومیږي غوره دي.
هغه واکسینونه چې د تی سلولونو په شان د بدن ملاتړ دفاعي سیستم فعالولی شي، د کووید د نورو شکلونو په وړاندې د غیر فعالو واکسینونو په نسبت چې یوازې په بدن کې دفاعي حجرات جوړوي، ښه محافظت رامنځته کولی شي.
میرمن دبرا فولر وایي چې ټول واکسینونه کولی شي د ویروس د خپرېدو په مخنیوي کې مرسته وکړي، په دې معنا چې د ویروس د خطرناکو شکلونو د پیدا کېدو لپاره فرصتونه کم وي. سمی الله جلالزای د امریکا غږ
دا واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته دا واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکړه. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د هغه کډوالو د مړینې کچه مخ په لوړېدو ده چې د مدیترانه د سمندرګي پر لار پر ربړي کشتیګانو کې لویدیزي اروپا ته د رسیدو ناکامه هڅه کوي. په دې اړه له روم نه د امریکا غږ د خبريالې سابینا کاسل فرانکو د رالیګلی رپورت خلاصه زمنګ له همکار سید سلیمان شانه اوري.
د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم په خپل یو تازه رپورت کې چې د چهارشنبه په ورځ د جولای په 14 مه خبر کړي، وایي چې د تیر کال په مقایسه د روان 2021 میلادي کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې د ډوبېدو لامل د دغو کډوالو د مړینې شمیر دوه چنده لوړ شوی دی. لدې عمل یو را اندښنه لري. د مهاجرت نړیوال سازمان دا رپورت په داسې حال کې خبر کړي چې د ایتالیا حکومتي چارواکو ویل دي چې بیرته به خپل اصلي هوادونو ته د هغو کډوالو د لګولو چارې ګړندۍ کړي چې محض د اقتصادي وجوهاتو په بنا یې خپل هواد نه اروپا ته د رسیدو تکل کړو. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې د 2021 میلادي کال د جنوري نه د جون د میاشتې تر پای پورې لږ تر لږه 1,000 کسان چې د شمالي افریقا نه په ربړي کښته کې سپاره شي وو د ډوبېدو په وجه باندې مړه شوي دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان د مامورانو په وینا څکال د شپږو میاشتو په موده کې له 1,500 نه زیات کډوال د مدیترانې په بحیره کې او د اتلانتیک په سمندر کې لډوبېدو نه وژغورل شو. د دې کسانو یو زیات شمېر له ټونس نه ایټالیا ته د رسېدو په امید باندې د مدیترانې په سمندر کې رهي شي وو. د ایټالیا د کورنیو چارو وزیره میرمن لامورګیز لوشینیا د ایټالیا له ملي تلویزیون سره په یوې مرکه کې د دغه کسانو د شمېر د زیاتېدو له امله خپل اندېښنه څرګنده کړله او ویویل نوموړی وایي چې په ټونس کې د اقتصادي بحران په وجه د جولای په میاشت کې د هغو کسانو شمېر دوه چنده زیات شو چې د اقتصادي مشکلاتو په وجه باندې ایټالیا ته را رسېدلي دي. خدا خلق په ایتالیا کې پاتې کېدې نشي. د ایتالیا د کورنۍ چارو وزیر زیاته کړه چې د کډوالو د طبي ازموینو لپاره د یوې غټي کښتۍ په شمول ځینې ځایونه مشخص شوي دي او په قرنټین کې ساتل کیږي. باید بیرته خپل کورونو ته ورسانه شي. په عین وخت کې د مهاجرت د نړیوال سازمان عمومي رئیس انټونیو ویټیرینو امریکا غږ ته وویل کوم خلک چې د اتلانتیک د سمندر په لار باندې د هسپانی د کینری ټاپوګانو ته د ځانون در سوال هڅې کوي که څه هم چې د ژغورلو عملیات ګړندي شوي دي په عمومي توګه د کډوالو د مړینې کچا نه ده ټیټه شوې. نوموړي د نړۍ پر هیوادونو باندې غږ وکړ چې د انساني تلفاتو د کچې د کمولو په خاطر باید په عاجله توګه لازم اقدامات وکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
رپورټونه ته ادامه ورکوم. د کونړ په اسمار کې د کونړ او نورستان څلور ولسوالیو ته غځېدلې لارې لا هم طالبانو بند ساتلې ده. ولسوالۍ چې د دغې لارې بندېدو له امله ولسوالیو کې خوراکي توکي ختم شوي او ولسي خلک د لوږې له ګواښ سره مخ دي. زبیح
الله غازی
په رپورت کې نور تفصیل لري.
د کونړ پاسمار کې د طالبانو لاړخه د لارې تړلو یو میاشوا وخته نه خو حکومتي ځواکونو لار پرانیسته او نم طالبانو د لارې خلاصون ته اجازه ورکړې ده. په دغه لارې د کونړ غازی آباد ناړۍ او همداشان د نورستان کامدیش او برګی مټال ولسوالۍ پرتی دي. په غازی آباد او اسمار ولسوالیو کې د جګړو لامل سلګونه کورنۍ کډوالې شوي او هغه چې کلو کې دي د خوراکي توکو لکمخ سره مخامخې دي. شیر محمد چې د غازی آباد ولسوالۍ له نیشاګام سیمې کډوال شوی وایي لارې بندې دي او آن مړی او ټپیانم په سخته انتقالولی شي.
خوراکي مواد نشته دي. د مریض انتقال ډیر په مشکلاتو باندې کیږي. حتی دا چې پرون زمونږ یو مریض هغه مریض حالات کې مړه وړ ولایت ته ولایت په روغتون کې دلته ساور کلاو بیرته د انتقال د غیم ډیر مشکلات سره مخ شو.
ولسی خلک وايي په بازارونو کې خوراکي توکي خلاص شوي او ډیرو بدو حالاتو کې ژوند کوي.
تر څنګه د ناړۍ برګي مټال او کامدیش په بازارونو کې هیڅ ډول خوراکي توکي وړه وړي هیڅ نه لیدل کیږي او خوراکي خلک د زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د دولت نه مغوښتنه ده چې دغه لارې غم خوري تر څو ولس دغه کړهونه نه وځي او پادی ډول خپل ژوند ته دوام ورکړي.
ځینې ولسی خلک خله حکومت هم ګلمندي او وايي طالبانو په لار باندې کړي خو د شال شنګر په پوسټه کې عام خلکو ته د دارو درملو اجازه نه ورکول کیږي ځکه نو لدواړو غاړو غاړي چې لار دی پرانیزي او حالات دسم کی. د کونړ والی محمد اقبال سعید وايي ازر د چا عملیاتي بریالي شي او لار پرانیزي.
نو د موږ زړور سربازان او امنیتی مسؤلین هم په ساحه کې دي او عملیات شروع کړي دي چې د دې عملیات په درجه کې دښمن ته ضربات هم رسیدلی دي. چون دلته دوی ماینونه میشي دي په لاره کې نو موږ تر اوسه پورې تقریبا 12 ماینه خلاص کړي دي او د موږ د تاثیر ټیمونه او امنیتی مسؤلین چې دي په تدریجي شکل باندې مخې ته ځي تر څو ملکي خلکو ته ملکي تلفات ونه رسیږي.
ولسی خلک او حکومتي چارواکي وایي طالبانو په دغه لار د ماینونو په وسیله د غره غټي تیږي راخوې کړي او لارې داسې تړلې ده چې په غیر لسکاټورونو شي خلاصېدلې خو حکومت وایي دغه لارې د خلاصون چاره به وکړي. زبیح الله غازی امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای ماشه.